افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړی وای د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د فایل لپاره قطر ته ځي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر دروري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسترولونو خبره کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام په اړه اندېښنه شي. او د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د بډاینې پلان لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسترولونو خبره کوي. د دولت د سولې مرکزی پلاوی له طالب استازو سره په دوحې کې د خبرو تر لمړني پړاو وروسته شاوخوا درېونی په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې وکړې. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته ویل چې د پلاوی ته د افغانستان د ولسمشر او هم د ملي مصالحې د شورا لوري لازم سپارښتنه سوي دي او دوی به شي لاسترولنی ولري.
احنا مو تر لاسه کې د رهبری کمیټې لوري او دوی کوم سوال نو پوښتنه درلودي هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوه. د دوی د مذاکراتو اساسي خطوط تر روښانه شول. د حيات صلاحیتونو حدود تر ټولو مسائل روښانه شول او حيات به دا ان شاء الله لخه همات خبر خوردار او سیاسي حکم موارد توافقي په غیر موارد باندې به حيات ډیر کې لاسترولنی ولري.
تمدا چې د دولت د سولې مرکزی پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدافي وژنو د دوام په اړه اندېښنه شوتلې ده. د دغه کمیسیون مشري شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو ناوړه اغیز کولای شي. نو موږ زیاته کړه
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است. وضعیت
لبته مرقه وضعیت د افغانستان د مدني ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ دی. موږ په کمیسیون کې پر رسنیو د روان وضعیت په اړه ډېر اندېښنه لرو. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه ډېر ناوړه پیغام رسوي.
ادم مسؤلیت خبرنگارا د افغانستان
شهرزاد اکبر وایي چې حکومت او نړیواله ټولنه دواړه باید د روان وضعیت حساسیت درک او پر وسلوالو طالبانو لازم فشار اوړي چې د سولې خبرو په ترڅ کې د تاوتریخوالي بندېدو ته غاړه کېږدي. نوموړي یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د خبريالانو او مدني فعالانو د وژنو مسؤلیت ردوي، خو په اړه یې لازم اسناد نه وړاندې کوي. په تیرو 24 ورځو کې وطنه خبريالان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي او په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د وژل شوي خبريالانو شمیر پینځه ستاره سيږي. بلخوا مشرانو جرګه سبا یک شنبه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. ورسته ترغی چې تیر ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق وژلسو، کابل پریس کلاب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسی جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت شخ دی بدرګه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فصل هادي مستمیر ډاډ ورکړی چې په دې اړه به تر عمومي بحث وروسته مشرانو جرګه د مجلس په پریکړه کې هم د موضوع ته ځانګړی ځای ورکړي. افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلاند ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر غنی دا مډال د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د وروستیو سترو لاسترونو او ویاړونو له امله ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ نړیوالې شورا له خوا په شلوري زلوبو کې د لسیزي د غوره لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. زموږ غلا زده راډیو ری د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 100% پورې د یورانیم د بډاینې پلان لري. د افسدي تر هغه څل وړ د چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلې و. د سازمان وایي ایران پرون په یو لیک کې د موضوع په وینا کې د دوی ادارې ته څرګنده کړه. یاد سازمان په ویلمې کې د ایران د لیک پاړه ویلې چې وایي تهران د غي مقررې پر اساس چې په دې ورستیو کې د دې هیواد د پارلمان لوري تصویب سو په پام کې لري په فوردو اټومي دستګاه کې د یورانیم د بډاینې سطحه 100% ته ورسوي. په دې لیک چې د دسمبر پر 1 مستول سوی دی دغه اقدام د وخت پاره څنګه دی ویل سوی. ایران اوس مهال خپل یورانیم تر شاوخوا 4.5% پورې غني کوي، خو د 2015 کال په اټومي تړون کې دوی ته د 3.8% بډاینې اجازه ورکړل سوی. کدا اقدام وسی ایران به د اټومي وسلې جوړولو ته ورنشته سي. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. ویل کیږي دا به د نړۍ په ساته په دغه برخه کې تر ټولو لوی پروګرام وي. د حکومت یو پلاوی پرون په بیړني ډول د اکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه وکړه. تم ده چې د واکسیناسیون د تطبیق کمپاین راتلونکې اونۍ وروسته لاغه پیل سي چې د هند د درملو د کنټرول مسولین وروسته تایید ورکړي. هند د نړۍ په ساته دوهم لوی هیواد دی چې د کورونا وایروس ډیر ځپلې دی. څه باندې 10.2 میلیونه وګړي په کورونا وایروس سخت سویدی. د غیوات په پام کې لري چې د 2021 کال تر نیمه پورې د 1.3 میلیارد وګړو څخه 300 میلیونه ته واکسین تطبیق کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه zadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. په دې اړه په ریپورت سروي را به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره مرکه واوري چې د دې هیئت چمتووالی په اړه غږیږي.
په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رحنمود ترلاسه کړي د رهبری کمیټې لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې لوري حل شوې. د دوی د مذاکراتو
په غور کې د وژل شوي خبریال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وشو. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مو ورشي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي وسلوال طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. کا وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه هم درته وړاندې کو. په کونړ کې د مرمرو د پروسس وازنې فابریکا لا تو کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. ولی په علت یې کېږي ک تر پای را سره وي. یو شمېر نور ریپورتونه هم په دې خبرونه کې ځای شوی دي. د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی یو غړی وای افغان حکومت مرکچی هیئت د دوشنبه په ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته سي. عبدالحفیظ منصور وای پلاوی نن او سبا د ولسمشر غنی او د مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره ورستی خبرې کوي. نور تفصیل کابل څخه زما همکار راکې مهرباني.
قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دویم پړاو پیلېدو په درشل کې د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي چې د خبرو له پیلېدو سره ممکن جګړه نور هم زور واخلي. عبدالعزیز منصور نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز په قربتوب د مذاکراتو او د لومړي پړاو ارزونې او راتلونکي ته نظر په باد کې په کابل کې وویل چې د دولت مرکزی پلاوی پر اوربان په طالبان به راتلونکي کې د سیاسي نظام په څرنګوالي ټینګار دی. خبري منصور وویل چې د افغان دولت مرکزی پلاوی به د دوشنبه په ورځ د خبرو د پایل لپاره قطر ته روان شي. نوموړي دا هم وویل چې په دغه دوه ورځو کې چې پاتې دي افغان مرکزی پلاوی به له ولسمشر غني او د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله سره وروسته خبرې وکړي. د افغانستان دولت مرکزی پلاوی سره عبدالحفیظ منصور د رشان وایي چې د سولې اړوند مسایلو کې باید ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا واحد لیدلوری ولري او یو ملي او هر اړخیزه اجماع دې رامنځته کړي. له دې سره سیاسي چارو شنونکي حسین راموس چې په دې ناسته کې ګډون لرو ده وویل چې ممکن د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې د اوسني بهیر ملاتړ وکړي، خو په خبره یې ښایي کلمي بلې میاشتې په دې اړه نوې طرحه وړاندیز کړي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو د راتلونکي سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحا کې پیل شي. د دواړو لورو پلاوو د دغو مذاکراتو په اړه چې جدي او سختې به هم وي له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي دي. د افغان دولت پلاوی ویلي چې نږدې درې اونۍ له خلکو او د بېلابېلو قشرونو له استازو سره مشورې کړي دي.
ته مننه. په کابل کې زما همکار و چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی دی وغړي په حواله ویل د حکومت مرکچی هه د دوشنبې پر ورځ د سولې د دوهم پړاو د خبرو د پایل لپاره قطر ته ځي ټاکل شوی. دا خبرې د سی شنبې پر ورځ پایل شي. په تیر خبرونه کې مې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره د دې هیات د چمتووالي په اړه مرکه وکړه. لاغه مې وپوښتل چې هیات چې څو ورځې په کابل کې و، په کابل کې له دغه فرصت نه په کابل کې لمیشتو چارواکو او سیاستوالو سره د خبرو اترو او سلام مشورو په برخه کې څه استفاده کړی او څومره چمتو دي؟
حیات د مشورو او بحثونو لپاره کابل تر راغلی و او لنی کمر غاشي په کابل کې حیات راغور کې بحثونه درلودل. هم د ملي مصالحې ادارې شورا له مشر، د ملي مصالحې ادارې شورا د رهبری کمیټې سره، د دولت له رهبری سره، د ملي شورا له غړو سره او له رهبری سره، همدارنګه د ټولنې له مختلفو اقشارو سره دوی ولیدل. اوس هم د لیدنې دوام لري. په ټوله کې موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم یو ښه رهنمود ترلاسه کړي د رهبری کمیټې له لوري، او دوی چې کوم سوالونه او پوښتنې درلودې هغه د رهبری کمیټې له لوري حل شوې. د دوی د مذاکرات او اساسي خطوط او روښانه شول. د حیات صلاحیتونو حدود او همدارنګه چې د حیات څخه ورسته ملاتړ ټول مسائل روښانه شول، او حیات به دا ان شاء الله له ښه حمایت خبر خوردار اوسي او په کوم موارد چې توافقي په غیر موارد باندې به حیات ډیر ښه لاس راوړلی ولري.
ښاغلی خوزون، د حیات یو غړي حافظ منصور نن په خپل څرګندونو کې ویل دي چې ګوندې دي ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ یادي ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د ملي مصالحې د عالی شورا ترمنځ په ځینو مسایلو د نظر اختلاف شته دی، آیا دا شته دی او کنه پای ته رسیدلی؟
د سولې د پروسی مدیریت او مسولیت د ملي مصالحې د عالی شورا پر غاړه دی، او حیات ته هم د دغه شورا رهبری کمیټه چې دناستي شوی دی او دغه کمیټه هدایت ورکوي او د حیات هم د دغه کمیټې د گزارش ورکوي، او دغه کمیټه هم د سولې په برخه کې تصمیم مرجع ده. زه فکر کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په اړه کې بار څو خپل نظریات ولري، هم د سولې په پروسه کې ټول اجمال لري او ټول
لږه پروسیه او لږه حیات خیمات دي. خغلی خوزون، 2020 کال پیلېږي، افغانستان کې تاو تریخواله روان دي، او لانی کمرغه چې د 2020 کال په 15 ورځ د سولې خبري هم پیلېږي. خلک د تاو تریخواله اجل کمه غواړي. د سولې دغه مرکچی پلاوی چې زی د تاو تریخواله د کمیدو پاړه د دوی نظریات څه دي او څومره دوی سره دا موضوع جدي ده؟
دا نه واضح شي د خلکو غوښتنه ده، د خپل د مذاکراتي ټیم او د دولت د رهبرۍ او د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبرۍ غوښتنه ده چې په افغانستان کې متاسفانه تاوتریخوالي زور اخیسته، تاوتریخوالي باید کم شي. په دې اړه حیات روښانه سپارښتنې شوې دي. حیات دا په لومړیتوب کې لري، او کله چې بیرته دوحې ته ورګرځي په لومړني موارد شي باندې به پرې بحث کړي. هغه به په افغانستان کې د جګړې توقف او د اوربان تامین اوسي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او طرف مقابل هم باید دې غوښتنې ته تمکین وکړي، او ځکه چې د افغانستان خلک له دې جګړې ستړي شوي دي، او په داسې حال کې چې مذاکرات او پروسه پیل شو خلکو هیله مند ډیره و چې جګړه به کم شي. متاسفانه جګړه ډیره شوه. اوس هم زموږ غوښتنه ده چې او د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې جګړه ودریږي او مذاکرات د ښه اعتماد سازۍ فضا کې او د ښه اعتماد فضا کې مخته ولاړ شي.
دوستانو، د افغانستان د ملي مصالحي د عالی شورا ویان فریدون خوزون و چې دوهې ته روان د افغانستان د دولت د مذاکرچی پلاوی د چمتووالو په اړه نظر څرګندوه. ټاکل شوی دا پلاوی د دوشنبه په ورځ دوهې ته ولاړ شي او د سه شنبه په ورځ په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دویم پړاو د سولې مخامخ خبرې پیل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې بریدونه زیات شوي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي طالبان دې ثابته کړي چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. د دې کمیسون مشر شهرزاد اکبر نن ازادي راډیو ته ویل نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په هیواد کې د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه لري. د دغه کمیسون رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ډول حملو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
د کمیسیون مو بسیار زیات نگران هستیم از تاثیر وضعیت
په کمیسیون کې د افغانستان د رسنیو پر ټولنې د دې حالت د اغیز په اړه اندېښنه لرم. د هدفي وژنو دوام په افغانستان کې د خبريالانو د نه خوندیتوب په برخه کې بد پیغام لري. کومې ځانګړې غوښتنې چې مو مطرح کړې دي هغه تعقیب وو، یعنی د دې ډول حملو د مخنیوي او د هغو د عملانو د پیژندلو لپاره د حکومت لا ډېرې هڅې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رئیس دا څرګندونه ورسته لدی وکړي چې په هلمند، کابل، ننګرهار، غزنی او غور کې پر خبريالانو خونړی بریدونه وشول. د دغو بریدونو ورسته قرباني د غور ژغ رادیو مسؤل بسم الله عادل وو چې د جمعې په مازیګر کورته د تک په لاره کې ووشل شو. د افغانستان حکومت وایي چې پر خبريالانو او نورو مخاورو د طالبانو له لوري هدفي بریدونه کیږي، خو طالبان وایي چې دوی په دې بریدونو کې لاس نه لري. د بشري حقونو د کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي چې طالبان په دې بریدونو کې لاس نه لري خپل ادعا دې ثابت کړي.
طالبان معمولا په دې قتلونو کې لاس لرل ردوي، خو تر دې ور هاخوا کوم سند نه وړاندې کوي. له هغوی څخه د رسنیو د ټولنې غوښتنه دا ده چې که لاس پکښې نه لري اسناد وړاندې کړي او یا د تحقیقاتو په پروسه کې همکاري وکړي.
د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان پر حکومت او طالبانو فشار راوړي چې اوربند وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
مخکمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د چارواکو څرګندونه واوریده چې وایي طالبان د ثابت کړی چې په هدفي بریدونو کې لاس نه لري. په غور کې د وژل شوی خبريال جنازه نن خاورو ته سپارل کیږي. د غور غږ راډیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق تیر ورځ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې نامعلوم وسلوالو په ډزو وشو. نور حال په دې رپورت کې.
دا د بسم الله عادل ایماق د مور غږ او ژړا ده چې تیر ورځ په غور ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل سو. اته ویس کلن بسم الله عادل ایماق په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر او بنسټ ایښودونکی وو. نوموړي په جورجان پوهنتون کې اقتصاد لوستی وو، خو زیاته علاقه یې له ژورنالیزم سره وه او 15 کال وړاندې په غور ولایت کې د غور غږ رادیو جوړ کړم. د غور غږ رادیو د سهار لښپګو بجو د مسخوتن تر لاسو بجو خبرونه لري چې ډېرې خبرونه خونیزي او اسلامي دي. له مرګ وړاندې بسم الله عادل ایماق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې ورته غواخونه کیږي. د نوموړي په موټر دوه میاشتې وړاندې په فیروزکو ښار کې وسلوال برید سوی وو او دغه شان یې په کور د لاسي بمونو حمله هم سوی وه، خو دی له دواړو دغو بریدونو روغ ووت. خو له عادل سره درېیم ځل بختیاري ونه کړه او تېره ورځ په فیروزکو ښار کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. دا په کومه موده کې پنځم افغان خبریال دا چې وژل کیږي. تر اوسه چا او کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې د تلو تلویزیون پخوانی ویان یماس یاوش، بیا په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند، او دیارلس ورځې وړاندې په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سو. په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبري اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومته د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي. دا حکومت زر تر زره باید د ټولو خبریالانو دغې ستونزې ته پام وکړي تر څو دغه ستونزې حل شي، او که چېرته دغه کار دوام وکړي دا معلومه ده چې موږ به د رسنیو په برخه کې ډېر یو ستر بدلون منځ ته راشي او ډېر زیات به دوی له ستونزو کړونو سره مخ شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره یو لومړیتوب نه دی. متاسفانه اوس وضعیت ډیر خراب شوی ده، او که داسې دوام وکړي نو موږ یو مهم لاسته راوړنه متاسفانه له منځه ځي چې هغه د بیان ازادي.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې وخته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده. تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینې معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
ښاغلی هاشمي زیاتوي د افغانستان مشرانو جرګې دوی ته ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره په عمومي غونډه کې ځانګړی بحث ولري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تهدیدونه رافسوي دي. ځینې تهدیدونه تر اوسه هم شته دي د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. بل اړخ دا ده چې د نهادونو د رسنیزو نهادونو امنیت په برخه کې موږ هغه مهم موضوعات د هغوی سره شریک کړي دي او د یو میکانیزم له لارې نه موږ غواړو چې هغوی سره دوامداره تماس ولرو او دغه اړیکې اوس تقویت شوې دي. موږ ته ډېر مهم ده د خبریالانو امنیت او د مدنی فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده او په دې برخه کې موږ
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وې، خو بیا هم لیدل کیږي چې خبریالان وژل سوي او ګواښل سوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په 5 خطرناکو هیوادونو کې شامل کړی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پوښتنو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو. اوس په لاړ شو کونړ ته. په کونړ کې په تیر اته کلونو کې یو شمیر پروژې او همدارنګه یو شمیر کارخانې جوړ شوې دي چې له دې څخه ځینې پروژې زر له منځه تللې دي او همدارنګه ځینې کارخانې هم په ټپه درېدلې. له دې ډلې یوه هم د مرمرو د پروسس یوه ځینې فابریکه ده چې له اتو کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ د چپان سین کیناړخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشينونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې لڅختنان څخه ده. هغه وایي وسایل د هر ورځې په تیرېدو نور هم خرابېږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته د مرمرو تیګې د نورګل ولسوالۍ مزار د ریڅخه راوړلې چې له دوه میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کول او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شابه باندې وګرځولې. هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړ.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې یو شمیلون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې دو سره ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راويستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشينونه اخیستي خو د کار باندې دو او پرې د اتو کالو تیرې دو سره ماشينونه هم ویجاړ شوی دي. خو د قرارداد به تر لاسه کولو په هله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300 زر افغانۍ کیږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورستۍ کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمشته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پرامخې تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د سنت از مخه غلازادي رادیو نو ورځ مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضاحت وګورئ کیږي که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویبپاڼې له لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب، له نور تفصیل عکسونه په ځینو مواردو کې الله ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. څلور نیمې بجې شپې فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا په قطر کې د سولې خبرو د دوهم دور په پیلېدو سره د شو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دولت د سولې مرکچی پلاوی له طالب استازو سره په دوهې کې د خبرو تر لومړني پړاو وروسته شاوخوا درېونی په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې وکړې. تمه ده دغه پلاوی د جنوري پر 15 په دوحه کې له طالب استازو سره د خبرو دوهم دور پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو د دوام پړه اندیشنه شولې. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي چې د دې کار دوام د رسنیو پر فعالیتونو نه وړه اغیز کولای شي. مشرانو جرګه سبا د ژورنالیستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان وایي ایران تر 40% پورې د یورانیم د بډاینې پلان لري. دا فیصدي تر هغه څل وړ ده چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تهران ته ټاکلی وو. او هند نن د جنوري 2 په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین تر ټولو لوی پروګرام پیل کړ. د حکومت یو پلاوی پرون په پیړنی ډول د اکسفورد استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې وه.
دوستانو له فریبا ظاهر سره پاتې کیږو وسري څو سپورتي خبرونه اورو.
افغان ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلان د ستوري راشد خان ته د ستر دولتي مډال د ورکړې حکم ورکړ. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د مډال د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ملي اتل راشد خان د ورستي او سترو لاسته راوړونو او یاړونو لامل ورکوي. راشد خان تازه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا په شلوري زلوبو کې د لسیسې د غوړ لوبغاړي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د پینګ پونګ ملي لوبډله په تاشکند کې تر یو لړ تمرینات وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د پینګ پونګ فدراسیون رئیس عبدالحمید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د درې ورځونکو په ګډون 15 لوبغاړي په یو ورځني سکم کې د 15 ورځو په مخه تمرینات کول چې نن بیرته راستنه شول. او د استرالیا لیگ تکړه بالر ادم زامپا $2,500 جریمه سو. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې نو موري ځکه جریمه سو چې په لوبغالي کې مقابل لوبډلې ته شکنځل وکړل. نو موري د سیدنی تندر کرکټ لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کې په څلور اورونو کې کومه وکټه ونه خسته او دو دیش منډي هم وکړې. نو موري له دې حالت په غوسه سو او په لوبغالي کې شکنځل وکړل. د بیگ باش لیگ مسولینو پریکړه کړې چې هغه لزینو لوب محروم کړي او هم ترې $2,500 جریمه واخلي.
لا فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه هم درنګ سپورتي خبرونه یې راوړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه لرو، خو تر هغه مخکې رپورټونه لرو. د بوسنیا هرزګوینا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د کډوال لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیر کړي خیمه چمتو کړي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغو کورنیو ته خیمه ورکړي چې 13 ونه یې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بې اثره پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړي. څه باندې یوونه مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښي دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون لدې مخ کې د کډوالو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزي بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي، خو دا پلان عملي نه شو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست وو، خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځني ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې لغړی هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي، او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي، په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. 2000 میلادي کال د افغانستان د څلور لسیز جګړې د پای تر رسولو لپاره د هڅو یو بې ساري کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه خبرو ته سره کېناستل. اسدالله لودین په یو تفصیلي رپورټ کې د 2000 کال په اوږدو کې د سولې هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
موږ دا در کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
له تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک آسانه خبره نه و. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ تر سره کېدل او له پرمختګ یې ډیر کم معلومات خبرېدل. د لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلي او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 2 تنه ووژل شول. لبری دروستا ترامپ وویل طالبان د وژنو لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوی خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د زینو اندېخنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووجني نو د خبرو میسکي به خموکف تر لاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې د یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې نه انګریزو سرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنوري په 6 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشو چې د فبروري پر 9 بعد د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو د ناتو له عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darloda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل سباند شپږ میاشتې وزنډید. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشی کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر روسته حکومت د طالب زندانیانو آزادې دل پایل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شوه. د 2000 کال د اگست 8 نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکرات او د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارس د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمه او تاریخي غونډه ته استاسو دراتک هر کلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د ورستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دوالو لوریو مرکچان پر دې تګلارې سلاشول د دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ.
د افغانستان د سولې د مذاکرات کارنلاره نهایی شوې. د دوالو خواو له طرفه یو ګډ کاری کمیټه خپل کار به پیلی.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې شل ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفې پر مهال به خپل مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې لمخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې د ننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد د ننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې د ننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پر لپسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
څنګه درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوه وروسته چې تر سره کول کې ډېر ځوانان دي دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي،
یعنی غا ځان کم نور ترولې چې دایمه تربور دی الته نور خلک هم ناشي تربور ناشي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خلک زمي وشتل هغه مې وشتل بعد کور مې وتختل مدان کدل تکابل ته په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کټو پک یا توفنګ چاوسی باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لري کې.
د رواني اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لقبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان راپاڅیږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابيږي. د څرخپلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. د ایوایي په دې پښمانه دی چې ولی خپل د یو چا د ژوند په اړه پریکړه کړي.
خپل خلک زمي وشتل هغه مې ورسل بعد کور مې وتختل مدان کدل تکابل ته په کابل کې بیا ګرسم بیا دلته زندان تر وستل دلته په چرخې ته بس ما سره غوښتل ما د تا قزانه مشروع کار کول بس ما وشت
ولی نتلی محکمه تاریخ دی پرنه کول چې هغه دی خپل وشت
بس وان دی بس حکومت کوړته ول خو هغه نه بندي کول بس ما دغه چې د زړه د ژوند د څنګه رالم بس مکرام وشت
خو زغه خپل په زندان کې نو
خو خو ژوند دی بس هغه چې پېښه سوس خو پېښه معنی کول د کار مې وکړ
هغه ژوند دی د دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
وي چې ډیر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی بل پر سر نه یو دوی حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخ بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دل د باندې یو مجبورې سوک
په چله دي زیوزي قتل خونه کې
یا نور بس توبه مې هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانۍ وهل ټکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څوای
خدا دا چې څه دي کوو هغه هم کدا چې کار وکړي خو زایل تدې بس زندان کې بل ځای خونه دي و دغه غوښتنه دي مانا سم کار وکړي سبقان وایي
د پکتیا اوسیدونکو عبد الحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه تر قتل رسیږي
د ډېر ځوانانو کسان دي چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډیر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونی ته په ورسولای کې نو هغه رجګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کسی ډیر دردون کیم دی او تربینیت دغه یعنی سل پیسه د رول کلری یعنی هغه ځان کم نه ورترولی چې دایما تربور دی هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیز خبر وکړي ما ته پیغور وکړه نو دای دی پیغور بدل یا کست په مشتلو باندې په ژلو باندې کوي
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساسات کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجا کومه خبره وي د چا سره دوی ډیر زر احساساتي کیږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدی ځکه هغه کوم کس چې وژله هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان په کې مړ شي اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ځوان دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله د ما ته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او توپک هم راسره و نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ځوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران داسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه مخته خوصه کوي نو قتل چې د هغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه ځوان سړی وکړي
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل داسې اړې نه ځي ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی بده په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړي هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي خاله چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکې نه وي
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کېږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی کورنۍ په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته را بولم
مسپا صاحب جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. کله جرمي اړخ دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دي وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي، په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي؟ نه کیدیش سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم، یا به پیسې ورکم یا بنجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، نه قتل نه بنورم کیږي. نو څنګه کیدیش د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لاره ده حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په قضیه کې دخیلیږي، په اگر رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخله، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایاو موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح شي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو، اصلي هدف چې مونږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځته کو، هغه له منځه ځي، او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسائلو سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخر
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده شي، بیخبری قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري، ورزیدې حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو زده سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پیږي بیا تعقیبې. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
ترگو بلا وخلما
جانانا زما ودزل قرار راشا مهربان زما
ودزل قرار راشا مهربان زما راشا زما
قرار راش مهربان زمان